وسنی بعد اقتصادی وضعیت سره مخ ډیر سخت ویره سچ دا رسنی به پروزګان کې دا به تړل کیږي او دغه شلکلن لرستراړونه به موږ د لاس ورکو.
په اورزګان ولایت کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې ولایتي مسول لطیف ظاهری له نړیوالو مرستندویو بنسټونو غوښتنه وکړه چې په اورزګان ولایت کې له میشتو خبریالانو او رسنیو سره مرسته وکړي.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیس پروګرام 25 دقیقې بحث خبریږي. په دې خپرونه کې به بیا هم زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. خو اوس پام وکړئ د ورځې خبرونو ته. په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته د امریکا دفاع وزارت وایي دې پیښې وښوده چې که څه هم امریکا په افغانستان کې سرتیری نه لري خو ترهګرې ډلې ځپلی شي. د پنټاګون د پالیسۍ مرستیال کولین کال پرون خبریالانو ته وویل تیر کال له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستل د دې ښکارندوی کوي چې د امریکا لومړیتوبونه بدل شوي، خو د ده په وینا متحد ایالات باور لري چې لا هم افغانستان ته لاسرسی لرلی شي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر پر وژنې بې خبري ښودلې، خو د امریکا د بې پیلوټه الوتکې برید یې د دوحې له تړون سرغړونه د افغانستان پر خاوره تیری بللی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د عاشورا په ورځو کې هغه خونړي بریدونه په کلکه غندلي دي چې د کابل په شیام میشتو سیمو کې وشول او مسؤلیت یې د داعش ډلې خراسان څانګې ومانه. سفارت پر خپل ټویټر د دغو بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ د څرګندولو تر څنګ پر ادب عبادت کوونکو برید د غندنې وړ عمل بللی او ویلی دی چې افغانان باید وکولی شي چې په سوله کې عبادت وکړي. د کابل په لویدیځ کې چې اکثریت اوسیدونکي شیعګان دي، د جمعې او شنبې د ورځې په حملو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د طالبانو حکومت وایي په پام کې لري چې له کابل ښاره ټول سوالګر راټول کړي. د هغه بیان له مخې چې د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي معاونیت له دفتر څخه خپور شوی، د طالبانو د مشر مولوي هبت الله اخندزاده د حکم په اساس د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر ته دنده سپارل شوې چې د نورو ادارو په مرسته په کابل کې ټول سوالګر راټول کړي او د ستونزو پر هواری کار پیل کړي. بیان زیاتوي هغه سوالګر چې کسب یې زده دی ورته د کار زمینه برابرېږي او د سوالګرو له سرپرستانو به تعهد اخیستل کېږي چې په راتلونکي کې به هغوی سوال کولو ته نه پرېږدي. د طالبانو حکومت له کابل ښاره د سوالګرو د راټولولو لپاره دا اقدام داسې مهال کوي چې ویل کېږي په افغانستان کې ناوړه اقتصادي وضعیت یو شمېر کسان اړ کړي چې سوال ته مخه کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د اف بی آی ایجنټانو یې پر کور عملیات کړي او د ده شخصي سیف یې پلټلی دی. د ترامپ د کور دا بې ساري پلټنه د هغو قضیو په څېړنو کې د جدیت ښکارندوی کوي چې ترامپ د ولسمشرۍ له وخته ورسره مخامخ دی. د امریکا د عدلیې وزارت او همداراز په واشنګټن او میامی کې د اف بی آی یا د څېړنو فدرال دفترونو په دې اړه له تبصرې ډډه کړې، خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوو کسانو په حواله چې له دې څېړنو خبر دی ویلي چې د اسنادو هغه بکس پلټل شوی چې ترامپ له سپینې مرۍ څخه وړی دی. او د خیبر پښتونخوا د سوات پولیس وایي په مټه نومې سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې یو پولیس افسر وژل شوی. د سوات ځایي پولیسو پرون رسنیو ته وویل د مټې په شاوخوا کې د وسلوالو د شتون معلومات ترلاسه شوي و چې پر ضد یې د اقدام لپاره د پولیسو ډله واستول شوه. د پولیسو په بیان کې راغلي د شور او سردان په غرونو کې عملیات روان و چې نښته وشوه او یو پولیس پکې ټپي شو. دا راپورونه داسې مهال ورکول کېږي چې د پاکستاني طالبانو څو جګپړي غړي په افغانستان کې وژل شول او دا په پاکستان کې امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو دوهمه پیښه ده.
دو خبرې دي، یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د 2015 کال په جنوري میاشت کې په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د فعالیت له پیل راهیسې ټول افغانان خو په خاص ډول شیعګان په سخته ویره کې ژوند کوي او د محرم لسم او د عاشورا مراسم په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان د شیعګانو لپاره تر مذهبي مراسمو ډیر د ویر په مراسمو بدل شوی دی. تر ډیرې مودې په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور په برخه کې شکونه وو، او په تیره په دولتي کچه تصور دا و چې داعش د طالبانو یوه برخه ده. خو د تیر کال په اګست میاشت کې د پخواني نظام له پرزیدو او واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته څرګنده شوه چې طالبان هم له داعش ډلې سره په دښمنۍ اوښتي دي. په تیر یوه کال کې داعش ډلې د پلازمینې کابل په لویدیځ او د هیواد په ولایتونو کې شیعه افغانانو ته په تروریستي حملو کې درانه تلفات وړول، او وضعیت اوس تقریبا داسې دی چې شیعګان چې تر ډیره له هزاره قوم څخه دي ځان د هیواد په هیڅ برخه کې خوندي نه احساسوي. په تیرو څو ورځو کې د عاشورا د لمانځنې په درشل کې د کابل په لویدیځ کې د داعش ډلې په څو حملو کې د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې له 130 زیات کسان مړه او ټپیان شوي دي. خو له دې مخکې په تیره غبرګولي میاشت کې په بلخ ولایت کې د شیعګانو پر یو جومات په برید کې له 150 زیات کسان، او له هغه مخکې د کابل په دشت برچی سیمه کې پر یو ښوونځي په برید کې 9 ماشومان ووژل شول. د دې او څو نورو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه ومانه؟ آیا پر شیعګانو د داعش د حملو مخه نیول کېدی شي؟ او آیا د افغانستان د شیعه ټولنو امنیت واکمن طالبان نیولی شي؟ د دې پښتنو پر بېلابېلو اړخونو د نن په 25 دقیقې پروګرام کې بحث کوو. د خبرونې میلمانه دي د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد، او د افغانستان د پخواني حکومت د ټولو وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواره. دوی ته خرغلاست وایو. د دې خبرونې کوربه زه احمد تکلیم، او د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. شینواره صاحب، لومړی له تاسو نه دا پوښتنه کوم چې د داعش ډله پر شیعګانو له حملو څه غواړي، څه ثابتوي او څه شی ترلاسه کوي؟
سلام تکل صاحب، په تاسو ساس تخنیکی همکارانو او د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د شرایطو په پام کې نیولو سره او کم حالت چې فعلاً حاکم ده، داعش خپل هغه واک او ځواک د دغه تروریستي عملیاتو په ترسره کولو سره نړیوالو ته، طالبانو ته او سیمه ییزو قوتونو ته ښکاره کوي. د هغې ترڅنګ هغه څه بربندی کوم چې طالبانو یې نړیوالو سره او سیمه ییزو قوتونو سره د دوهې په تړون کې ډاډ ورکړی و چې طالبان د هغه څه چې ویلي وو، هغه څه کړه چې په هوکړه کې راغلی وو چې د هغې ته به دوه هوډرن پاتې کېږي، او هغه هوډ چې د نړیوالو سره کړی وو چې د طالبان نه پرته په افغانستان کې نورې تروریستي ډلې فعاله نه دي او کوم فعالیت نه لري، او دو هیتلر ډول تروریستي عملیات نشي ترسره کولای. نو دا غیب په خاطر باندې چې دا ښکارا کې داعش ډله چې طالبان دا واک او ځواک نه لري چې افغانستان کنټرول کړي، او دا هغه څه دي چې دا اندېښنې موږ په دوامدار توګه باندې هم د جمهوریت په وخت کې او هم د جمهوریت د سقوط نه وروسته د هیوادوالو سره او نړیوالو سره شریک کړی دي چې طالبان چې کم څه وایي د هغې توانایي، ظرفیت او هوډ متاسفانه نه لري.
او بخې سوال دا دی شنواری صاحب چې داعش څه غواړي له دې حملو نه؟
د داعش دریز روښانه دی. هغه یو تروریستي ډله ده چې هغه تنها په شیعه ورونه نه، په د حال تسلل په کومې فرقې چې دي او کوم خلک چې دي او که اهلی ونودی او که شیاورونه دي، د ټولو باندې دوه خپل عملیات تر سره کوي. او بل د داعش کم دریس چې په د داعش د پایل نه کله چې د داعش دلاره مونته شوی ده، د دوه دریس روخانه ده چې دوه هغه یو تعریف هم ده چې ډیر وحشتناک عملیات، ډیر ویډارونکي عملیات به تر سره کوي تر څو چې په ټولو باندې خپل اغیزه ولري او ټولو ته دا څرګنده کی چې دوه واقعیا فعال دي او کم څه چوي دا په اپلیکولای شي.
شنوار صاحب، ستاسو خبره خو تر ډیره صحیح ده چې د داعش ډلې په حملو کې ټول افغانان زیانمن شوي دي، یعنی په دې پوریم ډیر اړنه لري چې تشیه یې کسونی، مګر عملی نتیجه یې دا ده چې تر ټولو زیات شیعګان د افغانستان زیانمن شوي دي. د دغه حملو تر شا د دوی کوم ستراتیژي یا کوم هدف پټ دی؟
تاسو ګورئ دوی خو په اصل کې خپل هغه کوم مذهبي دریس چې لري هغه وړاندې کوي، ولی اصلا زه په مذهبي دریس نه غواړم چې تبصره ولرم، زه په پوځي او سیاسي دریس د دوی چې کوم نه لري هغه دا غواړي چې دوی خپل فعالیتونه نړیوالو ته او سیمهیزو قوتونو ته ثابتې او د هغې تر څنګ خپل هغه حضور او توانمندي سره د دې چې د داعش خپل مخفف تاسو ته جوته ده چې داعش د مخفف داده چې دولت اسلامي د عراق او د شام د افغانستان او جغرافي پوری او حتی دا کم نوم چې دوه وسور کړی د خراسان په نوم چې دوه کم ولایت لري دا اصلا د دوه په لوی او ستراتیژیک تیوري کې ځای نه درلوده، ولی متاسفانه بعض سیمه ییزو قوتونو د دې نامونه په استفاده سره د داعش ډلې تقویه کړي دي په افغانستان کې، غواړي چې هغه خپل کم سیاسي او ستراتیژیک موخې چې لري د دې نامه تر لاندې ترلاسه کړي.
مننه شنواری صاحب، وروسته د دې حملو د مخنیوي پر لارو چارو هم له تاسو سره خبرې کوو. خدا شیبه د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد هم را سره وصل شوی دی. آزاد صاحب ته خرغلست وایم. لمړی پښتنه دا د آزاد صاحب نه چې داعش ډله په افغانستان کې پر شیعاګانو له حملو څه غواړي، هدف یې څه دی او د څه په لټه کې ده، دې ته لطفا تاسو هم ځواب ووایست.
سلامونه او درنښت. لپاره مرګه داعش ډله د تیرې ولاسیس کې چې دا پیدا شوی ده او بیا چې په افغانستان کې فعالیت پیل کوي، نو لومړی د دې هغه لومړی شوار خدا او چې اسلامي خلافت او د اسلامي خلافت تر چتر لاندې باید د ټولو اسلامي هیوادونو باندې خپل حکمرانی یا خپل واکمنی یا خلافت ولري. بیا په مذهبي توګه باندې د شیعګانو یا ځانګړي توګه چې ستاسو د پښتنه چې د شیعګانو باندې څومره بدونه وکړل یا ولې کوي مستقیم شیعګان ولې ټارګټ دي، د هغه اسلامي خلافت یو له شعارونو څخه همدغه شعار دی چې شیعګان د دې په انت هغه ډول لپاره مرغه مسلمانان نه دي چې باید مسلمانان وي. دا د دې په سوریا او عراق کې هم همدغه سي ټارګټ کړل په لومړي سر کې، او بل په لومړي سر کې کله چې شیعګان په عراق او په سوریا کې ټارګټ کېدل، شیعګان د هغه سیمو د هغه هیوادونو په دولتونو کې یعنی د دې اکثریت خورا ډیر و. کله چې د عراق د صدام حسین د حکومت د لنګېدو را په دی خو په عراق کې کوم حکومت جوړ شو، په عراق کې د عراق په تاریخ کې تر لومړي ځل باندې شیعګان خورا ډیر و او د دې جګړه پایل کړله. نو یوې همدغه یو شعار ورکړی یا هم د خپلې جګړې ستراتیژي همدا وګرځوله، او دا جګړه چې د کله افغانستان ته راوصله بیا د سیمې هیوادونو چې د تخویه کړله. طبی خبره ده چې دلته په افغانستان کې د ایران او د عربستان او د ستونزې هم ډېر زیات دي، او بیا پاکستان هم په تیر کې خورا ډېر په افغانستان کې یو شی چې نه دی سوی د ټول هیوادونو څخه مختلف دی. که څه هم په افغانستان کې د 15 لسیزې جګړه روانه ده، قومي جګړه هیڅ کله ونه شوه.
مامدا پښتنه له تاسو نه کوله آزاد صاحب، وبخښئ چې زمونږ په شاوخوا کې په مختلفو برخو کې په عراق کې تاسو مخکې یادونه وکړه او په تیر په پاکستان کې په تیرو 16 لسیزو کې فرقی تاوتریخوالی یعنی د مذاهبو ترمنځ تاوتریخوالی و. دې ډلې به هغې ته کافر ویل، هغې ډلې به دې ته کافر ویل، دا ډیره معموله وه. او په دې کې تاوتریخوالی هم پیښېده، جګړې هم کېدې، یو په بل باندې بریدونه هم کېدل، مګر له نیکه مرغه په پخوا کې په افغانستان کې دا نه و. او تر اوسه پورې هم عام د شیعګانو او د سنیانو ترمنځ د اختلاف دغسې یوه فضا نشته. البته نظریات خو متفاوت شته، یو د بل پر وړاندې خبرې او څرګندونې او ویناوې او مشاجرې او بحثونه شته، مګر لکه هغه تاوتریخوالی چې په پاکستان کې په تیرو 16 لسیزو کې لیدل کېده، دا په افغانستان کې نه و. د دې مخالفت چې اوس پیل شوی او داعش ډله غواړي چې دې ورته لمن ووهي، د دې هدف څه دی؟
زه هم دې خبرې ته اتلم تکل صاحب، چې په دې باندې خورا ډېر سره ګزاري وسو چې په افغانستان کې لومړی قومي جګړې پیل شي، ځکه په نورو هېوادونو کې کله چې دغه پراکسي یا نیابتي جګړې کېدلې، استخباراتي جګړې، قومي او مذهبي د فرقو جګړې به وسوي، او خورا ډېر به دې بدسر کې ور واخیست په هېوادونو کې. په افغانستان کې په کورنۍ جګړو خورا ډېر سرمایه ګزاري وسو، کله چې کورنۍ جګړه پیل شوله د قومونو ترمنځ جګړه په افغانستان کې ونسوله، که څه هم هغه په کابل کې چې هزاره او پښتون او تاجک او ازبک سره وژله، هغه اصلا په ټوله کې هغه جنگی تنظیمونه وو چې جهادي تنظیمونه ته ویل کېږي، یو یو بل سره وژله. قومي جګړه په افغانستان کې ونسوله. کله چې دغه جګړه بریالۍ نه سوله، نو بیا فرقه والانه جګړه په افغانستان کې پیل شوه. په ځانګړې توګه په تېره لسو کلونو کې دوی په ځانګړې توګه شیعګان ځکه هدف وګرځول چې د سنیانو د شیعګانو ترمنځ، لکه په نورو هېوادونو کې چې تاسو یادونه وکړله، دغسې فرقه والانه جګړې پیل شي. او کله چې دا جګړه پیلېږي، بیا په ټوله کې یو حرکت، یو حزب، یو ګوند دا جګړه نه کوي. بیا نو دغه مذهب پلویان ټول اولاړیږي، د بل مذهب په وړاندې درېږي. لکه په هند کې تر نه پورې هم د هندو د مسلمان ستونزې خورا ډېرې دي. همدارنګه په پاکستان کې د شیعه او د سنی، د اهل حدیث او د بریلوي او د دیوبندي دا ستونزې خورا ډېرې هلته دي. په عراق او په سیریا کې دا ستونزې خورا ډېرې دي. په ایران کې د شیعه او د سنی ستونزې ډېرې دي. په افغانستان کې هېڅ کله ونه سوله. کله چې هېوادونه په یوه هېواد کې غواړي، لکه د افغانستان له بده مرغه د افغانستان چې کوم ګاونډي هېوادونه دي، په ځانګړې توګه پاکستان، چې هغه یو اوږدمهاله ستونزه وزېږوي، داسې ستونزه وزېږوي چې هغه دی په کلونو کلونو بیا په خپله هلته ستونزه وي، بې له دې چې دی سرمایه ګذاري وکړي. هغه بیا دغسې فرقه والانه جګړې باندې سرمایه ګذاري کوي. نو یو هدف تر ټولو لوی هدف پر شیعګانو باندې بریدونه همدغه دي چې په افغانستان کې د سنی او د شیعګانو ترمنځ ستونزې پیدا شي، چې دا دغسې قومي او فرقه والانه سیاسي جګړه ترې جوړه شي. که بیا څوک دې ورته تیل نه وراچیم، دا باید سرخته وي. خو له ښه مرغه، لکه په لومړي سر کې مې چې یادونه وکړه چې که څه هم په افغانستان کې دا 15 لسیزې جګړه روانه ده، لیکن هیڅکله دا جګړه قومي سوې نه ده، مذهبي سوې نه ده، فرقه وارانه سوې نه ده، او نه به دا اوسي. ځکه موږ وینو چې تر اوسه پورې دا بریالۍ نه شوه، له دې وروسته هم نه کېږي.
مننه شنواری صاحب. فکر کوئ چې په افغانستان کې به دغه هدف ته د رسیدو لپاره کوم هڅې چې روانې دي د تروریستي ډلو لخوا؟ آزاد صاحب مخکې یادونه وکړه چې تر اوسه پورې د دوی هڅې د خلکو ترمنځ، یا د شیعه او سنی د پلویانو ترمنځ د اختلاف د اور پرولو ته دا هڅې نه دي کامیابې شوي. ستاسو په نظر له دې وروسته د خطر شته؟
زما په هند باندې خوشبختانه چې د افغانستان ولس په 13 لسیزو کې ډیرو متخاصمو هیوادونو، سیمه ییزو قوتونو دغه هلې ځلې وکړې چې د افغانانو ترمنځ په یو ډول نه په یو ډول باندې دغه بیلوالی رامنځته کړي. خو خوشبختانه د افغانستان ولس کې د هر مذهب پورې تړاو لري، په دې باندې اوس پوه دي چې دا بیرونی دسیسې دي او د نورو ګټو لپاره باید دا تطبیق شي. نو د هغې بنسټ باندې افغانانو سر اوس خلاص دی. زه په دې متقاعد یم چې تر اوسه پورې څوک نه دي توانېدلي چې موږ ډېر ستونزمن او د ناورینه ډک شرایط تر شا پرېښي دي، نو پس له دې به هیڅوک هم په دې باندې موافق نه شي انشاءالله تعالی. او دا پوهاوی اوس د افغانستان ولس لري، سره دې چې په تېرو 2 لسیزو کې هم دغه ټکو ته په قومي او سیمه ییزو او که نورو بعضې زورواکانو، بعضې چورواکانو او بعضې هغه کړیو چې د خپلو ګټو په خاطر باندې د قوم او د سیمې او د څو د ژبې نه ګټه پورته کوله، هغو هم خپل ځای ورک. نو دا موضوع هم زه په دې متقاعد یم چې دا به پلی نه شي او ځای به ونه نیسي، او د داعش او د هرې ډلې چې دا ډول تحرکات ولري انشاءالله تعالی چې دوه به ناکام.
ډېره زیاته مننه آزاد صاحب. یوې بلې موضوع ته ورځو، دا چې طالبان په افغانستان کې د شیعاګانو د امنیت، البته دا خو هم مهمه ده چې د ټولو وګړو امنیت ونیسي، ولی په دغه خاصه مسله کې چې اوس موږ بحث کوو، کولای شي چې د شیعاګانو امنیت ټینګي یا ډاډمن کړي؟
له بده مرغه هغه ظرفیت چې اوس لیدل کېږي، نه فکر نه کوم. ځکه پر شیعاګانو باندې چې تیرې و کال کې څومره بریدونه سوي دي، که څه هم په ټولو افغانانو باندې بریدونه سوي دي، طالبانو په واکمنۍ کې بریدونه په سوي دي، او دا بریدونه پخوا د دې بریدونو د رسي ځان مرګي بریدونه هغه بنسټ هم خپله طالبانو شوی وو. لیکن په دې یو کال کې څومره بریدونه سوي دي، په ځانګړې توګه چې پر شیعاګانو څومره سوي دي، په تکه خانو سوي دي، په دغسې د شورا په مراسمو سوي دي، طالبان نه دي توانېدلي چې دې مخنیوی وکړي. او زه فکر نه کوم هغه ډول ظرفیت موږ، ما یو ویډیو په خپله کابو یو ونه وړاندې ولیدله، کوم عملیات چې دی په کابل کې کول، نو هغه ډول عملیات هغه زیړه بشکا چې دی، ممکن هغه ویډیو تاسو مې دلی په خپله رسنو خبره سواله چې دی کلکې څخه یو ودانۍ تورات یو ټول ودانۍ په یو ثانیه کې لمن زوړي. دغه ډول نظامی عملیاتونه او دغه سیبریدونو مخنیوي او د دې کشفي او استخباراتي ظرفیت په هیڅ عنوان زه فکر نه کوم چې نه یوازې چې د شیعګانو د دغه سیټ ټارګټ یا شیعګانو د بریدونو مخه دی ونیشي، په ټوله کې په افغانستان کې د جګړې یا تاوتریخوالي مخه ونیشي. بله مسله تر ټولو مهمه دا هغه د چډیری د شرفونو لپاره سویری او هغه سرچینې چې زیلره ما یا معلومات ما سره شریک سویری او د لیدل کیږي هم چې په تیر یو کال کې چې د ډیورن کرخه آغړې په وزیرستان کې کومې ترهګرې ډلې وې څومره ځالې چې وي هغه ټولې هغه د جی ټی پی او هغه د عائشانو هغه چچنیان او کوزبکان او د ټول افغانستان تر انتقال سوي دی. دا یوازې د داعش بحث نه دی. کله چې د القاعده مشر په کابل کې وژل کیږي افغانستان له بده مرغه وس د ترهګرو د هغه جنګیالیو چې هغه غیر قانوني جنګیالي دي هیوادونو ټولنو ته تهدید دی هغه ټولو پناه افغانستان ته راوړې ده. په افغانستان کې اوس وضعیت داسې دی چې هر هغه څوک چې ترهګر وي هر هغه څوک چې هغه په غیر قانوني کړنو باندې لاس پورې کوي ټول افغانستان ته راغلي دي او دا یو ډول د طالبانو سره د دوی پخواني اړیکې د طالبانو نه ظرفیت د طالبانو نه تعهد او هلته ځانځاني دا ټوله دې باعث شوې ده چې هلته ترهګري ورس تر بلې په قوي کېدو ده او شیګانو یا په عامه کې په ټولو افغانانو د بریدونو د مخنیوي ظرفیت نیت او اراده په اوسني حاکمانو کې زه اصلا نه وینم.
مننه شنوارې صاحب. آزاد صاحب یوې جالبې مسلې ته اشاره وکړه چې هغه په افغانستان کې د دغو وسلوالو ډلو چې دوی یادونه وکړه راټولېدل دي، که څه هم طالبانو نړیوالو ته ډاډ ورکړی چې دې ډلو ته له افغانستانه د فعالیت اجازه نه ورکوي، مګر که دا خبره رښتیا وي نو دا خو بیا همغه ډلې دي چې په پاکستان کې به حملې به یې کولې او شعارونه به یې ورکول، شیعه کافر نارې به یې وهلې، دا به ګرانه نه وي د طالبانو لپاره چې دوی کنټرول کړي؟
دقیقا تکل صاحب، لکه څنګه چې آزاد صاحب وفرمایل او تاسو هم ورباندې رڼا واچوله، زه باید مسلکي لحاظه اول د دغه عملیات د مخنیوي په اړه باندې تاسو ته یو لاندې معلومات وړاندې کوم. په لومړي سر کې طالب د دې توان نه لري چې اته خپل امنیت وساتي، بیا څه چې د ولس امنیت وساتي. دوی تر اوسه پورې د دغه عملیات نه چې په مجموع کې ترسره شوي دي که مسولیت داعش اخیسته ده، په غیر د هغې تر نن ورځې پورې دوی د یو عملیاتو په حق هم یو مسلکي او تخصصي تحقیقي راپور نه دی وړاندې کړی چې دغه عملیات چا ترسره کړي دي، د چا لخوا ترسره شوي دي او سرنخې د کوم ځیره ده. بل ټکی دلته دغه دی چې دوی تر اوسه پورې دغه ووټ او ظرفیت نه لري چې وشي کولای امنیتي مسایلو کې استراتیژیک او تکتیکی پلانونه رامنځته کړي. دریم ټکی دغه دی چې دلته دوی تر اوسه پورې تهدید نه تعریف کړی، تهدید نشي تعریفولای، نو څنګه به وشي کولای چې دوی تدابیر ورته ونیسي او تدابیر ورته وړاندې کړي. بل ټکی تاسو وګورئ چې دوی دومره په ناپوهۍ سره بعضې موضوعات مطرح کوي چې د زواهری وژل کېدل په شیرپور کې دوی موږ بې خبره یو، چې په هغه دري ژبه کې یا فارسي ژبه کې یو متل دی وي وزر بتر از ګناه. یعنی تاسو فکر وکړئ چې د یمن ال زواهری غوندې یو لوی ترورست چې راځي په شیرپور کې اوسیږي دونه خبرېږي، نو دوی به څنګه وشي کولای چې ډلو او د نورو بله
دوی استدلال کوي، طالبان استدلال کوي چې د امنیت د ټینګولو لپاره وخت پکار دی. نو که مثلا یو حکومت د پخوانی حکومت په څیر چې تاسو پکې د وسلوالو ځواکونو ویاند وي له هغو امکاناتو سره ونش کولای چې په ډیره اوږده موده کې د شلو کلونو په اوږدو کې امنیت ټینګ کړي یا بشپړ ډاډمن کړي، نو طالبان به په یو کال کې څنګه وکولای شي؟ تاسو حاضر نه یاست چې طالبانو ته وخت ورکړي؟
تاسو وګورئ هغه شرایط تر دې شرایطو پورې ډیر توپیر لري. په هغه شرایطو کې طالبان او کمینوري تروریستي ډلې چې وي دوه سیمایزو قوتونو په ملاتړ باندې دا کوم امنیتي تهدیدات چې رامنځته کړي وو رامنځته شوي وو، ولې اوس د دوه لپاره چې کوم فرصتونه په سیمایزه کچه او په نړیواله کچه رامنځته شوي وو که دوی چیرته دوی د دې فرصتونو نه ګټه پورته کړي وای، زه فکر کوم چې د هغې شرایطو او د دې شرایطو پرتله کول سره ډېر زیات تفاوت لري. په دې خاطر چې هلته ډېر نور مسایل وو، مثلا هلته د سیمایزو قوتونو لکه چین، روسیا، ایران، هند او بیا مثلا کومې جګړې چې هلته په افغانستان کې متاسفانه د نورو جګړې په موږ باندې راتپل شوي وي، هغه موضوعات او هغه ټکي دي چې هغه یو جدا بحث دی او یو پراخ بحث دی. زه فکر کوم چې په دې برنامه کې به وخت او فرصت نه وي. په دې چلته خو موږ د ایران او د عربستان جګړه درلودله، موږ د ناټو او د روسیې جګړه درلودله، موږ د امریکا او د ایران جګړه درلودله. متاسفانه دا هغه واقعیتونه دي چې د دې نه موږ سترګو نشو
کولی چې له دغه نیابتي جګړې نه افغانستان وتلی دی.
زما په هند باندې کمی
دو کلن مذاکرات او کم دو کلن بوختیا چی پا دوحا کی و او پا نریوالا کچا بانده دا افغانستان تاکلا و او هاگ تزمینونه او هاگ حوبونه چی طالبانو او دو ملاتر و دسیمی پا سطح بانده نریوالا تور کلی و دا فرصت مطلق مساید شو و ولی متاسفانه چی طالبانو دی فرصت نه کټه پورته نشو کله او دوی په خپل منځ کې اوس دومره په اختلافاتو باندې غرق شوی دي او وخت شوی دي چې اصلا هغه اصلي مخې ورنه پاتې دي. دوی اوس ټول د هغه څه باندې اخته دي چې اصلا هغه ته اړتیا نه ده چې په هغه باندې دوی بوختوسیږي. تاسو وګورئ د حکومت کول تنه د حکومت نیول نه دي، ته حکومت کول هغه خدمات دي چې باید ولست وړاندې کی چې په هغه کې لومړیتوب امنیت لري.
مننه. د خبرونه په ورستیو دقیقو کې یو خبري سره راټولو. آزاد صاحب، ک یو شیبه د طالبانو سره مثلا په یو موقف کې وسیږي چې طالبانو ته مشوره ورکړي چې څه ډول سره امنیت ټینګي، څه مشوره به ورکړي چې د شیعاګانو امنیت څنګه ټینګولای شي او څنګه هغه ته د ډاډمن امنیت ژمنه کولای شي؟
جناب تکل صاحب، یو یادونه مهمه بولم چې د طالبانو سره د تیر حکومت دښمنی، یا مثلا د مبصیت یو مبصر خبره، هیڅ کله د دښمنی په صفت نه وي. په تیر حکومت کې هم په ډیرو مسایلو باندې همیشه نیوه کې سوي دي. شخصا ما هم کړي دي، نور هم کړي دي، پر دې باندې هم. دلته بحث د افغانستان دی. کله چې د افغانستان بحث منځته راځي، هغه همدغه چې موضوعات باندې چې موږ نن بحث کوو، له بده مرغه په تیر دوه ورځو کې چې دغه بریدونه خونړي بریدونه د کابل په غار کې وسول او په لسګونه افغانان شهیدان کړل، نو بیا خو لازمه ده چې په دې مسایلو بحث وسي او هغه څوک چې مسؤلیت لري په یغو نیوکه وسي او د ټولې نیوکې د مشورې په لاره کې دي په درشل کې دي. اوس څه ډول طالبان کولای شي چې دغه ستونزو مخنیوی کړي؟ تر ټولو وړاندې، تر ټولو لومړی، هر هغه دولت، نه یوازې طالبان، او په هر هغه هیواد کې چې هغه یو هیواد، یو جغرافیه، یوازې افغانستان بحث نه، کله چې حکومتونه یا دولتونه پر ځان باندې خپل خلک ټول نه کړي، کله چې د خلکو اعتماد ترلاسه نه کړي، هغه له خورا ډېر ننګونو سره ستونزو سره مخ کیږي او هغه نه پایي. طالبان نن چې په کوم وضعیت کې دي، دغه وضعیت یو تر ټولو لوی تعریف هم دغه دی چې طالبان د ولستن من سوغاتن زورګونه میله ری. دا بیل بحث دی چې ځینی خلک نشي توانیدل یو طالبان نه پریږدي، د خپل استبداد دی، دیکتاتوري دی، ظلم او جبر دی چې خلک کې څوک مازی ونیوکه هم کې دی، غوړه دی، غو لپاره فرمانونه هم دی، د وځ کړل چې په طالبان باندې نیوکه هم جرم دی یا شری جواز به خینه لري. نو د طالبان لپاره د ټول مهم مشوره دا ده چې د خلکو ځانته منځ واټن لري کې، واټن څنګه لري
کې
یو دغه سیاسي سختار
رامنځته کوي. دا اوس دوی پاند ورځو کې او وخت ممکن دی وخی پاند نږدې ورځو کې د شیعاګانو لټولنو سره سلا مشورې کړي دي. مثلا یو مشورې دا ورکړي چې د عاشورا مراسم باید دننه په تکیه خانو کې منځل کیږي. همدا یو ډول اړیکه ده چې خلکو سره ټینګوي دوی.
نه دا خو نو د مسجد صدام خلاص ولی داسې کو کتاب شو چاته چې د کور بيخي مو وزه نو موټر باندې نه وهي، نو هغه به ډوډۍ څنګه وخوري؟
نه خو په تیرو کلونو کې تل د عاشورا مراسم په تکیه خانو کې دننه منځل کېدل. یوازې په ورستیو ډیر شو یا شلو پنځه ویشتو کلونو کې د مراسم د باندې المنځنه تراوتل. ولی په هر صورت یو دقیقه د خبرونه پاتې د غوړم چې په همدې موضوع د شینواري صاحب نظر هم پوښتم.
مهرباني کوي ټاکل څه تاسو وګورئ، طالبان په هغه فرصتونه چې درلودل هغه د لاس ورکړ، کوم فرصتونه چې په سر کې دوته په لاس ورغلي وو چې لګا د ولس ملاتړ ترلاسه کول، د سالمو سیاسيونو ملاتړ ترلاسه کول، او هغه ملي بنسټونه چې هغه د افغانستان د ملي ګډ پور تړاو لري د هغه ساتل، نو دوی خو هر څه رنګ کړه، هر څه یې د پخو لاندې کړه، او تنها په طالبیزم باندې، په مدرسېزم باندې نه حکومت کیږي، نه دولت کیږي، او نه مشروعیت رامنځته کیږي، تر څو چې دوی ولست مراجعه ونه کی او د ولست غوښتنې ونه مني. زه فکر کوم چې ورځ تر بلې بعد د سختو شرایطو او د سخت ننګونو سره مخامخ کیږي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د نن 15 دقیقې 19 بحث چې میلمانه یو د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد او د افغانستان د پخوانی حکومت د ټولو وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری په همدې ځای پایته ورسیده. زه احمد تکل، تاسو اجازه غواړم او تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم.